بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د شنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د چونګاښ د میاشتې 15مه، د 1442 هجري قمري کال د زیکادې د میاشتې 15مه، او د 2018 میلادي کال د جون د میاشتې 16مه نیټه ده. خواږه اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شي، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د اټومي انرژي نړیواله جان د خپلو ګرامو مسؤلیت په نورو باندې اچوي نومیږي. ورپسې به د امریکا ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غني د سفر په هکله د پوهنتون د استاد او د سیاسي چارو د کارپیژان مولانا حکیم مشفق مرکه درته وړاندې شي. بیا به د کورونا وایرس په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې کوو، او په آخر کې به د ایران او د افغانستان ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام هم درته واورو. خواګور دنکو، تاسو زمونږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ. زمونږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د مازیګر 15 بجې.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان حالات د امریکا د غلطو سیاستونو نتیجه ده. د افغانستان ولسمشر له طالبانو وغوښتل جنگ پای ته ورسوي، او ملګرو ملتونو د افغانستان په حالاتو اندېښنه وښودله.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته اوروي. د افغانستان شرایط د امریکا د غلطو سیاستونو پایله ده. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي شورا د بهرنی سیاست او د ملي امنیت د کمیسیون غړي پیدا حسین مالکی ټینګار وکړ د افغانستان اوسنی شرایط د امریکا د غلطو سیاستونو پایله ده. هغه د امریکا د غلطو سیاستونو په دلیل په افغانستان کې د تاوتریخوالي رامنځته کېدا ته په اشاره سره وویل، په تیرو شلو کلونو کې د امریکا غلط سیاستونه سبب شوي دي چې نن سبا په افغانستان کې ټول قومونه او لوري د یو بل په مقابل کې ودرېږي. د ایران د پارلمان د بهرني سیاست او د ملي امنیت د کمیسیون غړي پیدا حسین مالکی بیا زیاته کړه، امریکا په هغو ژمنو چې د افغانستان په حق له په ملګرو ملتونو کې کړي وي هیڅ وخت عمل ونه کړ. مالکی د غرض ویل، په افغانستان کې د طالبانو وروستی حرکت په حقیقت کې داسې امتیاز دی چې امریکا له دغه ډلې سره په خبرو کې موافقې ته رسېدلې ده. په افغانستان کې د طالبانو حملې زیاتې شوې دي، او د سولې د خبرتارو د بهیر په درېدا سره دغه فرصت غواړي ډله نیت لري چې د کابل حکومت د دغه ډلې د بندیانو د خوشي کولو او د اسلامي امارت جوړولو په شمول د خپلو نامعقولو غوښتنو منلو ته تر دباو لاندې ورولي. دا په داسې حال کې دي چې د افغانستان خلک او حکومت له طالبانو ډلې سره مقابلې ته دوام ورکوي.
ایران له کورونا سره په مقابله کې په ځان بسیا شوی. زموږ خبریال وایي د ایران د روغتیا وزیر سید نمکی ټینګار وکړ د ایران اسلامي جمهوریت هم دا اوس له کورونا ویروس سره د مقابلې لپاره په بیلابیلو زمینو کې په ځان بسیا دی. هغه نن ویل، کورونا ویروس په داسې شرایطو کې پیل شو چې ایران د درملو، ماسکونو او د ساه د اخیستلو د دستګاوانو د برابرولو لپاره وارداتو ته ضرورت درلود چې د بایکاټ د سختو شرایطو په وجه دغه شان په سختی سره برابرېدل. د ایران د روغتیا وزیر سید نمکی ویل په دوو میاشتو کې د ایران داخلي تولیدونکي شرکتونه له غوره شویو تدبیرونو او اسانتیاو په استفادې سره وتوانېدل په دې زمینو کې د ایران ضرورتونه پوره کړي. بل خبر دا چې د ایران د سپوتنیک کورونا واکسین نن د بهارستان په صنعتي ښارګۍ کې د روغتیا وزیر پښتون سره مخکته نه کیږي.
خارجی هیوادونه د نشه یي موادو په تولیدولو کې لاس لري. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د ایران له نشه یي موادو سره د مبارزې د کمیټې مشر بوری جنرال سکندر مومنی د ایران یو ستر چیلنج په افغانستان کې د نشه یي موادو او د کیمیکل مخدره موادو یعنی شیشې د تولید زیاتېدل وبلو. هغوی ویل دغه چاره په افغانستان کې د خارجي هیوادونو لخوا د پرمختللي تخمونو او د موادو د جوړولو لپاره د نوي ټکنالوژۍ په وړاندې کولو ملاتړ او ملګرتیا سره ترسره کیږي. اسکندر مومنی نل نه نشه یي مواد سره د مبارزې له نړیوالې ورځې سره په یو ځای په تهران کې په یوې تخصصي غونډې کې وویل له بدامرغه په نړیواله سویه د دریو الحاقي پروتوکولونو او د نړیوالو کنوینشنونو له تصویبېدا سره سره په دنیا کې د نشه یي موادو د تولید مصرف او د وړاندې کېدا د بهیر د زیاتېدا کتونکي وو.
ایرنا خبری آژانس وایي د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا په طالبانو غږ وکړ چې جنگ ختم کړي. اشرف غنی چې واشنگتن ته تللی دی د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره له خبرو وروسته خبریالانو ته وویل د افغانستان جنگ پوځي حل لاره نه لري او طالبان باید د بین الافغاني خبرو له لارې جنګونه پای ته ورسوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د غراز له خپل هېواده د بهرنیو پوځیانو د وتلو هرکلی وکړ او زیاته یې کړه امریکا به په دغه اقدام سره د کابل او د واشنگتن په اړیکو کې نوې باب پرانیزي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزیر د امریکا او د افغانستان د ولسمشرانو په غونډې کې لا ګډون پاتې شو. زمون خبر یاد راپور کړی د افغانستان خارجه وزارت نن په وی خبر پاڼې کې ویل په کورونا وایروس له ککړک سره په امریکا کې د افغانستان د حکومت د پلاوي د یو شمېر وړو د ارتباط په دلیل د کابل د حکومت د مراکشي ډلې غړي عبدالمتین بیگ او د خارجه وزیر محمد حنیف اتمر په شمول یو شمېر افغان چارواکو د امریکا او د افغانستان د ولسمشرانو په خوند کې ګډون ونه کړ. د افغانستان رسنیو د امریکا د رسندیو په کول ویل د افغانستان د فوټوګرافر چې د حکومت له پلاوي سره یو ځای وو د کورونا د ازموینې نتیجه مثبته ده. امریکا ته د اشرف غنی سفر په داسې حال کې شوی دی چې په افغانستان کې جنگ سخت شوی. طالبانو تر اوسه ډېرې ولسوالیانې نیولې دي.
شفقنا خبری آژانس وایي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ولسی جرګې له مشرې میرمن نانسی پلوسی سره د خپل هیواد د وروستیو بدلونونو په اکله خبرې وکړې. د دوی ترمنځ په نننۍ کتنې کې د امریکا او د افغانستان ترمنځ د اړیکو د نوي فصل په اکله خبرې وشوې. ورپسې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د ولسی جرګې مشرې نانسی پلوسی په ګډ خبري کانفرانس کې ګډون وکړ او پلوسی وویل له افغانستانه د واشنگتن د عسکرو له وتلو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې اوس نوي پړاو ته ورننوتلې دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم له خپل هیواد د خارجي عسکرو په وتلو باندې د خوښۍ په څرګندولو سره وویل په دغه فیصلې سره زموږ نوي ستراتیژیکې اړیکې رامنځته شوې او له خلکو سره د خلکو د اړیکو او له حکومت سره د حکومت د اړیکو په اکله زیات تمرکز کیږي. د امریکا د ولسی جرګې مشر نانسی پلوسی د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په ګډ کانفرانس کې په افغانستان کې د واشنگتن شل کلن ماتې خوړل شتون د جنگ د ترهګرۍ او د نشه یي موادو د قاچاغ او د ناامنۍ او د بې ثباتۍ او د زرګونو خلکو د وژلې دوام ته هیڅ اشاره ونه کړه.
ملګرو ملتونو د افغانستان په حالاتو اندېښنه څرګنده کړه. زمون خبریال راپور کړی د ملګرو ملتونو ویان سټیفن ډیجوریک په افغانستان کې د انساني او د امنیتي حالاتو په خرابېدو اندېښنه وښودله. هغه ویل د طالبانو د حملو زیاتېدل او د دغه ډلې لخوا د ډېرو ولسوالیانو نیول کېدل سبب شوي چې د افغانستان په زرګونو خلک د سیمې هیوادونو ته کډوال شي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي په افغانستان کې د امریکا او د ناټو د شل کلن ماتې خوړلې پوزیشتون ته له اشارې پرته وویل د دغه هیواد د خلکو کډوالېدل ډېرو مالي سرچینو ته اړتیا لري او ممکنه ده په راتلونکو میاشتو کې جنګونه نور هم پسې زیات شي.
امریکا د قطر د موافقه خلاف ورزی کوي. زموږ خبریال وایي طالبانو په افغانستان کې د امریکا د عسکرو پاتې کېدل د قطر د موافقه خلاف ورزی وبلله. په قطر کې د طالبانو د مرکچی پلاوی ویاند سویل شاهین له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې وویل امریکا باید خپل ټول پوځیان تر ستمبر میاشتې پورې له افغانستان څخه وباسي. سویل شاهین ویل په افغانستان کې د شپږ سوه 500 امریکایی پوځیانو پاتې کېدل د نیواکګرۍ د دوام په معنا دی او هغوی به د طالبانو له حملو څخه بچ پاتې نه شي. د امریکا په مشرۍ له افغانستان څخه د خارجي عسکرو له وتلو سره سره د هیواد په ټولو سیمو په تیره بیا شمال او شمال ختیځو سیمو کې سخت جنګونه روان دي او طالبانو تر اوسه د امنیتي ځواکونو له مقاومت ښودلو پرته ډېرې ولسوالیانې نیولې دي. البته د طالبانو لخوا د افغانستان د ولسوالیانو د نیوله علت دا دی چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا غلط سیاست سبب شوی چې نن سبا د افغانستان ټول قومونه او لورې د یو بل په مقابل کې ودرې.
ننګرهار کې د داعش ډلې یو مسؤول نیول شوی. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیانی تیره شپه وویل تیره شپه د ملي امنیت ادارې ځانګړو ځواکونو د دې ولایت د بهسودو ولسوالۍ د جانان خان کلا په سیمه کې عملیات ترسره کړي چې پکې د داعش ډلې د جال او جز مسؤول صداقت چې په وهب الله مشهور ونیول شو. د والی وین زیاته کړه نیول شوي کس نن په خپل جرم اعتراف کړی او د 1015 کلونو عمر لرونکي ځوانان به یې د داعش ډلې ته جذبول او د هغه پر وینا د نورو معلوماتو د ترسره کولو لپاره بلې سیمې ته لیږدول شوی دی.
ایرنا خبری آژانس وایي د مالی اقدام ځانګړې ډلې اف ای ټی اف ویل د پاکستان نوم اوس هم په خړ فهرست کې دی. د مالی اقدام د ځانګړې ډلې د انټرنیټ له لارې غونډه د جون د میاشتې له 1 نیټې څخه پیل شوې وه او پرون پای ته ورسېده. د مالی اقدام د ځانګړې ډلې مشر مارکوس پلایر پرون د انټرنیټ له لارې خبری کانفرانس کې ویل پاکستان تر اوسه د اف ای ټی اف د نظر وړ په ځینو برخو کې د نړیوالو معیارونو په اغېز شیندونکي ډول اجرا باندې عمل نه دی کړی او دا په دې معنا دی چې د پیسو د وینځلو فساد او د منظمو شویو جرمونو ګواښونه اوس هم په خپل ځای پاتې دی.
د یمن ملت د امریکا لخوا په رسمیت پیژندلو ته ضرورت نه لري. المسرا ټلویزیون راپور ورکړ د یمن د انصارو له غورځنګ د سیاسي دفتر غړي علی الکهوم ټینګار وکړ د یمن ملت ضرورت نه لري چې امریکا هغه په رسمیت وپیژندي. هغه د یمن په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي ټیموټی لینډرکینګ څرګندونو ته په غبرګون کې چې ویلي وو واشنگټن انصارو له غورځنګ په رسمیت پیژندي وویل د امریکا د دغه چارواکي څرګندونې د دې خودنه کوي چې واشنگټن همغه راز د یمن په هکله دوګونو مېرونه غوره کړي دي.
المسیره ټلویزیون راپور ورکړ رسندوی سرچینو د یمن په یو شمیر سیمو باندې د سعودي عربستان د تیرګر ائتلاف د جنگي الوتکو د حملو خبر ورکړ. د سعودي عربستان په مشرۍ د تیرګر ائتلاف جنگي الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې د یمن په بیلابیلو سیمو باندې 14 ځله هوایي بریدونه کړي دي. د سعودي عربستان د تیرګر ائتلاف جنگي الوتکو د یمن په مرکز مارب ولایت کې په یو شمیر سیمو بمباري کړي دي. د سعودي عربستان ائتلاف د غراز د یمن په شمال کې په ساده ولایت باندې هم څو ځله هوایي حمله وکړه. خبرونه ختم شول.
دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
ډیرو قدر منوریدونکو اوس هم پام وکړئ زموږ نننۍ تبصرې ته چې د اټومي انرژي نړیوال اژانس د خپلو ګرامو مسؤلیت په نورو باندې اچوي نومیږي. د اټومي انرژي نړیوال اژانس په تېرې جمعې ورځ په یوې خبر پاڼه کې وویل د دغه اژانس مشر رافایل ګروسی د جون د میاشتې په 12 نیټه له ایران سره د فني موافقې د تمدیدولو په هکله د ایران چارواکو ته یو لیک لیکلی خو ایران دغه لیک ته ځواب نه دی ورکړی او تر اوسه یې مشخصه نه ده کړې چې آیا د اوسنۍ موافقې د ساتلو نیت لري او که نه. په دغه شرایطو کې د دغه موضوع مطرح کول چې تر اوسه اټومي خبرې اترې د ډاډ وړ نتیجې ته نه دی رسیدلې، د مسلې د موضوع د بدلولو په هدف سره د اټومي انرژي لخوا په نورو باندې د خپل ګرمې د مسؤلیت وراچول دي. له اټومي انرژي نړیوال آژانس سره د فني موافقې د تمدید په اکله د ایران ځواب نه دی ورکول مشخص دلایل لري. په ویانا کې دیره په نړیوالو مؤسسو باندې د ایران د دایمي استازي او سفیر کاظم غریب آبادی د اټومي انرژي د نړیوال آژانس د مشر غیر حقوقي څرګندونو ته په غبرګون کې وویل تر سره شوي تفاهم کومه ژمنه نه حسابیږي. هغه وویل که څه هم د ایران او د اټومي انرژي د نړیوال آژانس ترمنځ درې میاشتني ګډ فني تفاهم ترسره شو، خو باید پام وکړو چې د دغه تفاهم بنسټ په سیاسي خبرو کې د اسانتیا رامنځته کول او د تهران د نظر وړ په متخصصاتو کې د خبرو اترو له بریالیتوب سره مرسته کول و. او ایران د اټومي انرژي د نړیوال آژانس د غوښتنې اجرا ته ژمن نه دی. کاظم غریب آبادی دې ته په اشاره سره چې د ایران د سیاسي فیصلې پر اساس د اټومي انرژي د نړیوال آژانس رول یوازې د یوه اجرا کوونکي تر حده دی زیاته کړه، د دریو میاشتو له تېرېدا وروسته ایران نور له اټومي آژانس سره دغه تفاهم تمدید نه کړ او یوازې د سیاسي فیصلې په چوکاټ کې تر یوې میاشتې پورې د اطلاعاتو ثبتولو ته دوام ورکړ. نو ځکه خو دغه بهیر دوام یا نه دوام د ایران د سیف ګارد له دندو سره هیڅ ارتباط نه لري، ځکه چې ایران همدغه راز د سیف ګارد په زمینه کې د خپلو ژمنو اجرا ته دوام ورکوي. د ایران اسلامي جمهوریت د روان میلادي کال د فروری د میاشتې په درویشتمه نیټه د ایران د ګټو د ساتلو او د بایکاټونو د لغوه کولو لپاره د ستراتیژیک اقدام د قانون د شپږمې مادې په اجرا کې چې د ایران د اسلامي شورا لخوا تصویب شوې وه په خپله خوښه د الحاقي پروتوکول او له سیف ګارد څخه ورآخوا څارنې بندې کړې. سره له دې د ایران د اسلامي شورا له ټینګار وروسته ایران او اټومي انرژي نړیوال آژانس د دغه آژانس د ژمنو د حقیقت د معلومولو د فعالیتونو د اسانتیا لپاره درې میاشتنی موافقه لاسلیک کړه، چې دغه موافقه د درې میاشتې له مهلت ختمېدا وروسته تر یوې بلې میاشتې پورې یعنی د جون د میاشتې تر څلورویشتمې نیټې پورې تمدید شوه. په دغه موافقې سره د اټومي تړون د ژوندي کېدا لپاره ډېرې هیلې رامنځته شوې، خو له دې سره سره د امریکا د چارواکو کو څرګندونې هم هغه راز غیر شفافې دي او هغوی په پلمو لټولو پسې دي. د امریکا خارجه وزیر انتونیو بلینکن په تېرې جمعې ورځ د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیره ژان ایو لودریان سره په خبري کانفرانس کې د ایران او د اټومي انرژي د نړیوال آژانس ترمنځ د فني موافقې نشتون یوه جدي اندېښنه وبلله او د واشنگټن د چټي ادعاګانو په تکرارولو سره یې وویل اټومي وسلو ته د ایران رسیدل نه یوازې د سیمې بلکې د دنیا لپاره ګواښ دی. د اټومي انرژي د نړیوال آژانس د مشر څرګندونې او د دغه آژانس بیانیه په همدې لړ کې ده چې د امریکا له هدفونو سره د سیاسي غژملتیا ښودنه کوي. ایران له اټومي انرژي نړیوال آژانس سره د موقت موافقې په چوکاټ کې خپل نرمښت ښودلی، په داسې حال کې چې اوس هم دغه پوښتنه شته چې آیا اټومي انرژي نړیوال آژانس توانېدلی د امریکا لخوا د سیاسي کړچر د تپلو په مقابل کې د واشنگتن د یو اړخیز سیاست په وړاندې د دغه نړیوال آژانس اعتبار وساتي.
د تهران ریډیو خواږه اوریدونکو، اوس امریکا ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د سفر په هکله د افغانستان د پوهنتون د استاد او د سیاسي چارو د کارپیژان مولانا حاکم مشفق مرکه درته وړاندې کوو.
ښاغلی حاکم مشفق، د پوهنتون استاد او د چارو شنون کې تاسو هم جریان کې یاستئ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ امریکا ته سفر کړی، اوسنیو شرایطو کې تاسو دغه سفر ته په کوم نظر ګوري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم شنواری صاحب، تاسو پوهیږئ چې د افغانستان قضیه 240 کلونه شو او په دې 240 کلونو کې مختلف پړاوونه طی کړي دي. د خوشبختی خبره دا و چې کله په دوحه کې د طالبانو او د امریکا د حکومت ترمنځ یو موافقتنامه رامنځته شوه، او خو متاسفانه چې هغه موافقت نامه چې کله امضا او لاسلیک شو خو د پلی کېدو لپاره ورته شرایط مساعد نه شو. هغه وجه دا وه چې په امریکا کې نوی حکومت رامنځته شو. د نوي حکومت په رامنځته کېدلو سره د دغې توافقنامې په اړه باندې د هغوی نظریات هم بل طرف ته واوښتل. د هغه په نتیجه کې د افغانستان د حکومت مذاکراتي پلاوی قطر ته لاړو او د طالبانو د مذاکراتي پلاوی سره یې څه مقدماتي ناستې وکړې چې متاسفانه تر اوسه پورې کومه مثبته پایله نه لري. د ځینې تناقضاتو په نتیجه کې چې د طالبانو د افغانستان د حکومت ترمنځ رامنځته شو، افغانستان کې جګړه پیل شوه او دا اوس هم د موږ تاسو دې شاهد یو چې روزانه په افغانستان کې د حد نه اضافه وژنې کېږي، کورونه ورانېږي، خلک اواره کېږي، ولسوالۍ نیول کېږي، حتی ولسوالۍ سقوط کېږي چې تقریبا په شلونو ته ورسېدي. نو دا تشویشونه د دې باعث شو چې اشرف غنی او حکومت هم په یو خلا کې واقع دی. اوس په همدې بنا باندې زه فکر کوم چې د دوی سفر امریکې ته د دغې تشنجاتو د دغې مشکلاتو د مخنیوي لپاره رامنځته شوی دی. زه فکر کوم چې دغه سفر که کلی مثبت نتایج د ځان سره ونه لري نو نسبي مثبت نتایج به له ځان سره انشاءالله ولري.
استاد، د یو خونه تاسو د امریکای او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون یادونه وکړه. طالبان د دې تړون پر تطبیق ټینګار کوي او د بل پلوه اوس چې دا د امریکایانو څرګندونو ته ګورو، هغوی د اوسني حکومت او نظام نه د ملاتړ دپاره خبره کوي او د کومکونو او د سیاسي او اقتصادي او پوځي ملاتړ د دوام یادونه کوي. فکر کوي د جګړو د اوسنی کم دوام چې دی د او یا سیاسي جوړجاړی رامنځته نه شي، نو په دغه اوسنی حالاتو کې تاسو ته د بدلون کوم څرک وینئ په دې؟
شنواری صاحب، تاسو پوهیږئ چې د افغانستان قضیه لانجمنه شوې ده او د مشکلاتو خواته تللې ده. دلته په یو ځای کې د امریکا له دغه موقف نه چې په دوحه کې د مذاکراتو لپاره شرایط برابر کړه، موافقتنامه رامنځته شوه، د افغانستان او د طالبانو ترمنځ ناستې وشوې، دی تقدیروو. او دویمه خبرداره چې امریکا یا نړیواله ټولنه په دې حساس وخت کې د افغانستان د فوج او د پولیسو د ملاتړ خبره کوي، د کومک خبره کوي، دا هم افغانانو لپاره د قدر وړ خبره ده. خو اساسي خبره دا د شینواری صاحب چې دلته د سولې لپاره دروازه خلاصه نشي، د افغانستان د قضیه د حل لپاره لارې خلاصې نشي، نو دا ملاتړ خو دغه شل کاله وشو چې امریکا او ناټو د افغانستان د فوج او د پولیسو او د حکومت ملاتړ کوي، خو په نتیجه کې موږ تاسو ولیدو چې کومه مثبته پایله ونه لرله. زموږ که دوی د فوج ملاتړ کوي، دا ملاتړ په خپل ځای دی، افغان ملت یې د دې تقدیر کوي، خو متبادله لاره چې د سولې لاره ده، درېمګړې لاره ده، او د طالبانو او د حکومت ترمنځ او د ملت لپاره د سولې او د هیله بخونکې لاره ده، هغه د سولې لاره ده. دلته باید د سولې لاره خلاصه شي، نو که دوی په هغې وخت کې بیا زموږ فوج ملاتړ کوي، موږ یې تقدیرو. او که په دې وخت کې چې د سولې لاره نه وي او یوازې د فوج ملاتړ کوي، معنا داره چې دا د جنګ ادامه ده، او د جنگ ادامه افغانستان خلک هم نه غواړي، ګاونډیان هم نه غواړي. او د افغانستان قضیه داسې شوې ده چې ټوله نړۍ ته تقریبا د اور مثال ګرځېدلې دی. نو هیله دا ده چې نړیواله ټولنه، ناټو په راس کې امریکا، د دې لپاره چې د افغان فوج ملاتړ وکړي، د دې ترڅنګ د سولې لپاره هم لارې خلاصې کړي.
ورسره د وروستۍ پوښتنې په توګه، امریکا حکومت جمهور رئیس سفر په وخت کې د افغانستان د حکومت نه یا د پاوز نه د امنیتي سکتور نه په پوځي برخه کې، په اقتصادي برخه کې، په سیاسي برخه کې د ملاتړ اعلان کړی. ورسره په افغانستان کې په بیلابیلو سیمو کې چې ویل کېږي سیمه ییز پاڅونونه دي، وسله وال پاڅونونه چې دوی د طالبانو پر خلاف بولي، دا هم ښه په زور کې دی. هره ورځ موږ په یو ولایت کې د پاڅون یا د خلکو د راپورته کېدو شاهدان یو. په دغه سی حالاتو کې چې جګړې هم زور اخیستی دی، طالبانو بریدونه هم زیات شوي دي، ورسره وسلوال پاڅون هم زیاتېږي، د افغانستان راتلونکی چیرته ویني؟
شینواری صاحب، تاسو کوم قضیې ته اشاره وکړه او مختلف ابعاد تاسو یاد کړل، یقینا دا حالت ډیر بغرنج او ناسازگار معلومیږي چې په دې کې د طالبانو جنگ هم اوج ته رسیدلی دی، چې په یو جنگ کې ولسوالۍ سقوطو کې معنا چې دا د جنگ اخیری حد دی. بیا په دې کې ځینې د عوامو پاسونونه هم رامنځته کېږي، تخصوصا په شمال کې وګورئ. دا حالت دسې معلومیږي چې شاید یو نوی حالت منځته راوړي، او دا نوی حالت به د دې نه خالي نه وي چې په دې کې به زیات مرګ او ژوبله رامنځته کېږي، او دا مرګ او ژوبله به ټول عوامو ته متوجه، ځکه چې عوام هغه خلک دي چې دوی نه وسله لري او نه کوم ملاتړ لري. یو طرف ته د افغانستان د حکومت قوت دی، بل خواته مصالحه د طالبانو قوت دی. نو په دې منځ کې ملت نور تنګیږي، او چې تنګ شو موږ تاسو فارسي کې یو متل دی وایي چې تنګ آمد به جنګ آمد. نو بیا به زه فکر کوم چې یو درې طرفه جګړه به رامنځته کېږي چې ملت به یو طرف نیسي، طالب به بل طرف نیسي، حکومت به بل طرف نیسي. نو دا خدای دې داسې یو حالت نه راولي، خو فکر کوم چې که اوسنی حالت ادامه وکړي او تغییر را نشي، نو فکر کوم چې د افغانستان حالت د روغې جوړې په عوض باندې یو بحراني خواته.
گرانو اوریدونکو او عزتمنو دوستانو، د سلامونو په وړاندې کولو سره اوسم په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د موږ او کورونا نومې لړۍ شپږمه برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خو دوستانو، د کووید 19 ډوله خبرېدونکو ناروغي یا هماغه کرونا وایرس په مختلفو ډخونو کې زموږ د ژوند ترخه تجربه بل کړې ده، او د سینمایي چارو تجربه هم له دې قاعده مستثنا نه ده، او کېدای شي تر مودو مودو پورې بدل نه شي. دغه ناروغي د سینما مینوال د سینما له حالونو لري وساتل، خو ټوله مجرا دا نه ده، او په ټولو نړۍ کې د سینما صنعت له جدي مالی بحران او مشکلاتو سره مخامخ دی. دا د سینما د مینوالو لپاره یو بد خبر دی، خو حقیقت لري. د سینما ټولو حالونو د کرونا وایرس څخه زیانمن شوي، او هیڅوک ترې نه دی بچ شوي. په زرګونو کسان له کاره بیروزګاره، او زیاتره حالونه هم دیواله شوي دي. د کرونا وایرس خپرېدل د فیسټیوالونو او نندارتونونو په شمول د مختلفو زیاتو سیاسي، اجتماعي او ثقافتي فعالیتونو او پروګرامونو د چوټي کېده، او د سینما، تیټرونو او کنسرتونو د حالونو د تړل کېدو سبب شوي، او د کلتور او ثقافت په شمول په مختلفو برخو کې د هیوادونو په اقتصاد او نړیوالو بازارونو باندې ډېرې منفي اغیزې شیندل شوي دي. د مثال په توګه د هندوستان د سوداګرۍ او صنعت د کوټو کلنۍ رپورټ د دې خودنه کوي چې په 2020 کال کې د هندوستان د رسنیو او نورو سرگرمیو په برخه کې عایدات د کرونا وایرس له خپرېدو څخه د رامنځته شوي مشکلاتو په وجه له 40% ټیټوالي سره مخامخ شوي، او د ټلویزیون عایدات هم له تبلیغاتو څخه د حاصلو شویو در آمدو له 43% کمښت سره مخامخ شوي. په همدغه هیواد کې تر مودو مودو پورې د نړۍ د تر ټولو زیات سینمایي مخاطب لرونکو په توګه د حالونو خاوندان وایي چې نه یوازې د حالونو کرایې پیسې نه لري، بلکې د اوبو او برېښنا د بیلونو د ادا کولو توان هم نه لري.
په ایران کې هم د سینما صنعت ناڅاپه له حرکته پاتې شو، او زیات مالي تاوانونه یې وزغمل. د موجودو شمیرنو مطابق د ایران په سینما کې 8000 تنه په فعالیت بوخت دي، او حتی د غیر سرکاري اعدادو شمار له مخې د غشمیر 10000 تنو ته رسیږي. د دغه صنعت زیات مالی زیانونه له هغوی څخه زیاتره تر تاثیر لاندې راوستلي دي، او له معیشتي لحاظه یو لر مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. د سینما خواندانو میاشت میاشت تا تیلی تیر کری او کچه هم سینماگان بیا پرانستی شوی خو مخاطبانو هرکلی دیر کم دی. د کورونا ویروس له خپرېدو څخه د مخنیوي لپاره په 2000 میلادي کال کې د سینما تعطیلي د دې سبب شو چې هالیوډ سینما ته درانه زیانونه ورسیږي. په 2019 میلادي کال کې په شمالي امریکا کې د هالیوډ سینما درآمد 1.4 میلیارد ډالر و، په داسې حال کې چې په 2000 میلادي کال کې 2.28 میلیارد ډالر ته ورسید. دا رقم د دې ښودنه کوي چې د هالیوډ سینما درآمد 80% کم شوی او د فلم سازۍ سټوډیوګانې له سختو مالي حالاتو سره هم مخامخ شوي دي. د نړیوالې اندازې مطابق د کورونا خپرېدل د دې سبب شول چې د پام وړ سینمایي پروژې په ټپه ودرېږي. له بلې خوا په 2000 میلادي کال کې د ډیرو فلمونو ریلیز کېدل د 2021 میلادي کال ته وځنډیږي. له دغه واقعیت سره مخامخېدو چې په دې کال کې لا هم د کورونا بیماری ټغر نه دی غونډ شوی، حالت د آثارو د خاوندانو لپاره لا کړکېچن کړی دی.
خوږو دوستانو، که چیرې ناممکنه پېښه رامنځته شي او د دنیا ټولې سینماګانې اوس پرانستل شي او د خپلې روڼتیا اوج ته ورسي، نو کرونا وایرس به له هغې اندازې نه زیات چې فکر یې کوي هنر یې تر کلونو پورې تر خپل اغیزو لاندې راوستی وي. په همدې څو میاشتو کې سینماګانې او سټوډیوګانې په دومره اندازه پوروړي شوي دي چې تر مودو مودو پورې په کار دی په سختۍ محافظه کاری سره یوازې د خپل مالي حالت په سمولو لاس پورې کړي. په دې اړه چې د فلم سازۍ سند به څه ډول له دغې خپرېدونکې ناروغۍ څخه ځان وژغوري، زیات ابهامات او شکونه موجود دي، خو ورځ په ورځ لا څرګندېږي چې هالیوډ به له کرونا وروسته نور د مخکې په شان نه وي. هماغه ډول چې اسپانیایي انفلوئنزې د هالیوډ په دنیا کې د خپلواکو سټوډیوګانو او وړو کمپنیانو په اړه د سیستم په جوړولو کې رول درلوده، په کووډ 19 ډوله ناروغۍ کې هم هالیوډ د بیا رغونې په حال کې دی او ډیجیټلي کېدونکې بهیر ته او د دغه صنعت په جوړښت کې بدلون ته چې له مخکې نه د بدلون په حال کې وو چټک شوی دی.
خپلواک فلم ساز او د کولمبیا پوهنتون استاد ایرادو چمین باوری دی چې دا موضوع له هغه څه نه چې خلک فکر کوي زیاتره پیچلې ده. د فلمونو د جوړښت او ویش څرنګوالی په تیره بیا د فلم سازۍ د سټوډیوګانو په سطح کې له مودو مودو راهیسې بدلون ته اړتیا درلودله او هیله من یو چې اوسني حالات به د دغه بدلون د رامنځته کېدو زمینه جوړوونکی وي. خو کله چې دا خبره خلکو ته ورکوي نو غوګونو ته یې داسې رسیږي چې د کورونا خپرېدو د سینما کار تمام کړی او دغه صنعت مړ شوی دی، یو داسې چیز چې زما له ذاتي نظره فضول دی. د کارپېژندو له نظره د نړۍ په سینمایي تجارت کې سخت ټیټوالی د کورونا د وایروسو له خپرېدو سره تعلق لري، خو حقیقت دا دی چې په دغه دور اندیشه کې د داسې بهیرونو د ګړندی توپ کتون کې یو چې د کورونا لخبرې دونه مخ کې هم په ډیرو ورو ورو د پرمختګ په آل کې وو. کیدای شي درته معلومه وي چې په سترو سټوډیوګانو کې د فلم تولید په وی او ډی کې د فلمونو له تولید سره یو بنیادی توپیر لري. سټوډیوګانې ستوري محور دي او یو فلم ته د مخاطبانو د پام د جلبولو لپاره پرله پسې کوشش کوي چې پروژې ګرانې کړي او ګرانې وخی خو وی او ڈی د اخستلو پسترو مرکزونو کې سره قالینونه ستر خاري پوسټرونه او نندارتون نه لري او په همدې وجه کم لګښت لرونکي فلمونه تولیدوي چې اکثره ستوري محور نه دي. البته دا چې وی او ڈی څه ته وایي، ویډیو آن ډیاموند، د مخفف دی او دا داسې خدماتو ته یوه مجموعه ده چې د آی پی ٹی وی للارې وړاندې کیږي. په وی او ڈی کې دا امکان شته چې یوزران او مخاطبان کولی شي سینمایي فلمونه، تلویزیونی سریالونه، جذاب مستند فلمونه او د زده کړې پروګرامونه په اختیار کې ولري، خو د خوښې او د ویډیو او آیډیو پروګرامونو ننداره وکړي. په دې سیستم کې مخاطبان او یوزران مجبور نه دي چې پروګرامونه د خپرېدو په وخت کې ټول وګوري. آی پی ٹی وی ټکنالوژي اکثرا د همدې لپاره استعمالیږي او د دې لپاره چې وی او ڈی شخصي کمپیوټرونو او ټلویزیونونو ته را اړوي د استفادې وړ وګرځي. ټلویزیونی وی او ڈی سیستم کولای شي محتویات د سټاپ باکس له لارې یو کمپیوټر یا بل یو آله سټریم کړي او یوزر ته دا اجازه ورکړي چې په فوري توګه وګوري.
دوستانو د کیبل یا مخابراتی ټلویزیون زیاتره وړاندې کوونکي یوزرانو یا کارکونکو ته سټریم وی او ڈی وړاندې کوي چې هم پکې وړیا محتویات او هم پکې پی پر ویو محتویات شامل دي. همدارنګه د مشخصو اپلیکیشنونو په ذریعه سره وی او ڈی ته لاسرسی پیدا کړي. د الوتکو ځینې شرکتونه هم د الوت په دوران کې خپلو مسافرانو ته د سرګرمۍ لپاره د وی او ڈی سهولت ورکوي. یوه داسې پیښه چې د وی او ڈی په شتون سره د سینما جوړښت زیانمن ښیي، د خارجو له کلتوري مجموعې څخه د سینما څنګ ته کول دي. مخالفان یې باوري دي چې وی او ڈی د فلمونو په خرڅون او په نتیجه کې د صنعت په اقتصادي حالت منفي اغیزې کولی شي. د کرونا له خپرېدو نه مخکې هم دغه سیستم په ځینو هیوادونو کې د سینما په پردې د فلمونو د ریلیز کېدو بهیر کموه. دغه بهیر د کرونا په شپو ورځو کې لا زیات ګړندی شوی او په راتلونکو وختونو کې هم معلومیږي چې د فلمونو د خپرېدو له دغې طریقې څخه د خلکو هرکلی تر کومې اندازې د سینما له صنعت سره مرسته کولی یا یې اصلا کندې ته ورغورځولی شي.
د سینما صنعت په 2021 میلادي کال کې له کورونا نه په پسته دوران کې د دوباره شروع کولو د زمینې د برابرولو په حال کې دی. یو داسې دوران چې په کار دی د فلمونو د جوړولو او نندارې ته د وړاندې کولو په زمینه کې بنیادي بدلونونه رامنځته کړي. البته د سینما د حالونو بیا پرانیسته دوباره د هغو د رونق په معنا نه دی او په یوه شپه کې د سینما د حالونو بازار رونق نه مومي، لکه چې ویل شول د دغه صنعت د خاوندانو مخې ته زیات خنډونه پراته دي. د دغه صنعت د راتلونکي په اړه اندېښنه طبیعي خبره ده، خو البته زیاتره هم هغه په خوشفامۍ کې دي او د فلم د آنلاین خپرېدو پلیټ فارمونه لا اوس هم د سینما لپاره جدي سیال نه بولي. د دغه صنعت عوامل او خاوندان هیله لري چې د سینما مینوال به د دغه صنعت ډیوه بله وساتي او هغه خلاقیتونه چې د سینما زیاترو خاوندانو د مخاطبانو د جذبولو لپاره استعمال کړي دي کار جوړونکي شي. له بل خوا داسې کسان شته چې باوري دي چې د دغه هنر او صنعت ټول مشکلات د کرونا د بحران او د هغه د عواقبو په وجه نه دي، بلکې لبل خوا داسې کسان شته چې باوري دي چې د دغه هنر او صنعت ټول مشکلات د کرونا د بحران او د هغه د عواقبو په وجه نه دي، بلکې دا د سینما محصولات دي چې نور د تیرو وختونو په شان خپل مخاطبان د سینما حالونو ته نه راکشلي. خو جوته ده چې سینما به په ټوله دنیا کې له یو ستر بحران او مشکل سره مخامخ شي، او اوس هم یې د راتلونکي په باره کې قضاوت کول وختي دی. د سینما خاوندان باوري دي چې په 2022 میلادي کال کې به په دې پوه شي چې آیا سینما به خپل عادي حالت ته راوګرځي او یا نه.
خوږو دوستان، او موږ او کرونا نومې لړۍ د ننني مطلب وخت هم دومره وو، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
روت پانو ته کتنه
ډیر ستمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک هیلې ومني. عزیزانو، د خبرونه په دې شریبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورځپانو ته د کتنې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. لا معمول سره سم اول به د تهران او بیا د کابل او کوخ بو د زینو بهرنی او ورسپانو زینی مطالب به تاسو ته وړاندې کړو. هله د چتر پایره سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو، نن د تهران چاپ درستو ورځپاڼو د مختلفو موضوعګانو تر څنګ په خپلو لومړنیو پاڼو کې د اسلامي انقلاب او مذهب لارښود لخوا د کرونا په ضد د ایراني واکسن د لګولو په اړه لیکنې کړې دي. د تهران چاپ ایران ورځپاڼه په خپلو لومړنیو پاڼو کې د اسلامي انقلاب او مذهب لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی لخوا د کرونا ضد ایراني واکسن د لګولو خبر ته انعکاس ورکړی دی. دغه ورځپاڼې لیکلي دي، حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی پرون سهار د ایران جوړ کړی شوی کوو ایران برکت واکسن په نامه لومړنی ډوز ولګو. د اسلامي انقلاب اعظم لارښود د دغه واکسن لګولو وروسته په یو لړ څرګندونو کې وفرمایل، د ایران لخوا د کرونا ضد واکسن جوړېدو ته مې انتظار کړی دی، څو د ملي ویاړ او د ځوانو ساینسپوهانو له هلو ځلو قدرونه وکړم. هغه په دوام کې د کرونا ضد واکسن له جوړونکو هم مننه وکړه. د ورځپاڼې په وینا، د ایران د کرونا ضد واکسن د جوړولو سره د نړۍ د هغو شپږو هیوادونو په لیکه کې شامل شوی چې د دغه وژونکي ناروغۍ په ضد یې کارنده واکسن جوړ کړی دی.
عزیزانو، دا هم د تهران چاپ ابتکار ورځپاڼه ده. د تهران چاپ د ورځپاڼه په خپل لومړی پانه کې د افغانستان د حالاتو په اړه لیکنه کړې ده. د مطلب عنوان دی، کړئیز ترورونه. د طالبانو د برلاسۍ او د ولسوالیو د سقوط تر شا څه دي؟ ورځپاڼه لیکي، د لسکون ولسوالیو د سقوط خبرونه یې په وروستیو ورځو کې خپاره شوي. تر ټولو لرزونکې خبر د طالبانو له لورې د تخار ولایت د خواجه بهاءالدین د سیمې نیول دي، ځکه چې دغه سیمه په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې د احمد شاه مسعود او برهان الدین ربانی د مقاومت اصلي مرکز ګڼل کېده، او په 1400 او یایم مریض کال کې چې طالبانو د افغانستان په 20% خاورې ولکه درلودل، لا دغه سیمه د طالبانو په وړاندې مقاومت کاوه. اوس چې طالبان د 1941 لمریز کال په څیر یو ځل بیا قدرت ترلاسه کوي او د افغانستان په مختلفو پراخو سیمو بریدونه پیل کړي، دا پوښتنه پیدا کیږي چې ولې د هغه وخت په څیر د طالبانو په وړاندې پیاوړی ولسي مقاومت نه جوړیږي. د دې پوښتنې ځواب په افغانستان کې په تیرو دوو لسیزو کې د قومي مشرانو، مخورو او د شخصیتونو په تیرورونو کې نغښتې دي. هغه کړیزه تیرورونه چې په تیرو دوو لسیزو کې جریان درلودل، خو چا یې مسؤلیت په غاړه ونه نیول، او دا ټول د دې لپاره وه چې د طالبانو په وړاندې د پیاوړي ولسي مقاومتونو د رامنځته کېدو مخنیوی وښي. د افغانستان ټولنیز جوړښت اوس هم په قومیتي محور ولاړ دی. په داسې یوه ټولنه کې چې د قومي مشرانو شتون د یووالي لپاره په تېره بیا په بحراني حالاتو کې ضروري ده، خو په تېرو دوو لسیزو کې د یوې شومې دسیسې په نتیجه کې ټول وتلي مشران چې د طالبانو سره ضدیت درلودل ترور شول.
دوستانو، دا هم د تهران چاپ آسیا ورځپاڼه ده. دغه ورځپاڼه بیا په خپلې لومړنۍ پاڼې کې د اسپانیایي د الفایس ورځپاڼې په حواله لیکلی دي، د ډیجیټل آثارو جوړونکي او د مکافی د اینټی وایرس جوړونکي او د سافټویر جنجالي څیره یا شخصیت مکافی د اسپانیا په زندان کې مړ موندل شوی دی. ډیری سرچینې وایي چې هغه خودکشي کړې ده. د ورځپاڼې په وینا دا کس په اسپانیا کې د امریکا په غوښتنې نیول شوی و او امریکا ته د منتقلولو په تمه په بند کې ساتل کېده. جان مکافی درې ځلې د امریکا د ولسمشیزو ټاکنو نوماند او د اینټی وایروس د لومړني نړیوال شرکت مالک و.
د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه بیا په ویانا کې د ایران او د څلور جمعیوي ډلې ترمنځ د اټومي مذاکراتو ته په اشاره سره په خپل لومړي پانه کې د امریکا د یو چارواکي خبرونو ته انعکاس ورکړي، او د ورځپاڼه په اواله د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو جیب پوری له قوله ویلي چې په ویانا کې ایران سره د برجام په اکله موافقه ناشونې نه ده، خو ځینې جدي اختلافات مو لا هم ترمیانز پات دی. هغه ویلی چې ډیر ژر به په ویانا کې د مذاکراتو وم پړاو پیل شي، خو امریکا به د دې لپاره چې په راتلونکي کې د برجام له موافقې څخه نه وځي ایران ته هیڅ ډول تضمین نه ورکوي. اطلاعات ورځپاڼه بیا په خپله لومړۍ پاڼه کې لیکي د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د امریکا څخه غوښتنه کړې ده چې په ایران باندې لګیدلي بندیزونه لیرې کړي، او د برجام د موافقې پر اساس ایران باید د بندیزونو له معافیت څخه برخور شي. د ورځپاڼه په یو بل خبر کې بیا لیکي چې د صهیونیستي رژیم سره په هممهاله توګه داعش هم د فلسطیني مقاومت د حماس ډلې پر ضد د جنګ اعلان وکړ. د داعش د ډلې ویان د ابي حمزه القرشي په یو غږیز پیغام کې د دغه ترهګري ډلې څخه غوښتنه کړې ده چې د حماس پر ضد وجنګیږي، ځکه چې دغه ډله له ایران سره اړیکې لري.
دوستان، اوس هم راګرځو د کابل چاپ ځینو نننیو ورځپاڼو ته چې له انټرنیټ هم راخیستې دي. البته باید ووایو چې دغه لیکنې د دغو ورځپاڼو خپل دریځونه دي. د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د سولې نامعلوم برخلیک او په افغانستان کې د روانې جګړې له امله د عام افغانانو پر وژل کېدو او وروستیو ولسی پاڅونونو ته په اشاره سره شننې او مقالې خپرې کړې دي. انیس ورځپاڼې سکوت باید مات شي تر سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې ده. د ورځپاڼې سر مقاله لیکونکي لیکي، د بهرنیو عسکرو د وتلو په اعلان سره طالبانو خپلې حملې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې پراخې کړې دي او یو شمیر زیاتې ولسوالۍ هم تر خپلې ولکې لاندې راوستې چې دغې چارې ډیر خلک اندېښمن کړي دي. د سرمقالې لیکوال لیکي، د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي زیاتېده له یوه پلوه، له بل اړخه د دغو تاوتریخوالو په وړاندې د نړیوالې ټولنې چوپه خوله پاتې کېدل بله جدي اندېښنه ده. په سرمقاله کې وړاندې لیکل شوي په داسې حال کې چې ولسی پاڅونونه د دغې تاوتریخوالو په وړاندې د تاریخ یوه بله پاڼه اړوي، خو د حکومت له کنټروله بهر د دغو پاڅونونو زیاتېدل د وخت په تیرېدو سره د اندېښنې وړ دي. لیکوال په پای کې وړاندیز کړی چې د دغو پاڅونونو د کنټرول لپاره باید حکومت لاس په کار شي، څو په راتلونکي کې ناورین رامنځته نه شي.
عزیزانو، د هم ملي ارمان ورځپاڼه ده. ملي ارمان ورځپاڼه هم په افغانستان کې د روانو جګړو په اړه لیکنې کړې دي. د سرمقالې لیکونکي لیکي، داسې مهال چې افغانان سوله غواړي، امریکا هم په وتلو ده، نو طالبان ولي او د څه لپاره جګړه کوي؟ ځکه د سرمقاله لیکونکي په باور ولس د دې پوښتنې ځواب غواړي. په سرمقاله کې وړاندې د افغانستان په سوله کې د پاکستان رول ته په اشاره سره لیکل شوي چې پاکستان د افغانستان سولې په برخه کې د هڅو خبره کوي.
خوږو دوستانو، نننۍ ورځپاڼو وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې په دغه خبراونه کې ټول راغونډ شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلې وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ.